جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګوزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګېدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان له هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نه شي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن چهارشنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحدو ایالاتونو ته ماتې ورکړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د ساده تعاملاتو ښودنه، چې ستاسو د کتاب د 50 صفحې څخه پیل تر 50 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې کیمیاوي تعامل وپېژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وه، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه وه چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې غږیږو، او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات دي چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کېږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره، که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سمو لیکلو لپاره لازمه ده چې خپله د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو، چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون، د تحفظ قانون موږ او تاسو لوستې ده، چې خپله د دې پر بنسټ باندې دا کیمیاوي معادلې برابرېږي، چې دا خپله د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي، د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي، چې دغه ډول قانون ته موږ او تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو، چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو له بل سره څه شوي د اټومونو ده یو له بل سره به مساوي وي. چې موږ او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو، د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو، البته د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر چې خپله په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره څه شي کوي تعامل کوي، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کېږي، چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي، چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد، او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي. نو په دې ځای کښې موږ او تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کښې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره، نو موږ او تاسو د کتلې د پایښت د قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو، او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو، چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه، د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده، خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو، چې دلته دوه هایدروجنونه، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا معادله توزین نه ده، دا معادله تکمین نه ده، دا معادله برابر نه ده، ځکه تعامل کوونکي مواد کښې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده، خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده. نو راځو دا معادله تاسو سره په ګډه توزینو. په ډول سره ګرانو زده کوونکو، لومړی وګورئ، موږ او تاسو په وویله چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده هم ده، نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ او تاسو راځو په محصول موادو کښې، لومړی په دې ځای کښې د اکسیجن ضریب اخلو، دلته د دوی ضریب ګرځوو چې دوه اضافه کوو، دوه عدد لیکو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، کله چې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتېږي، ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطېږي. نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کېږي په څلور سره، نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو، د اکسیجن ضریب یو ده، نو دوه په یو کښې مساوي کېږي په دوه سره، د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو، خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده، خو کچیر زیر سی پلمڑے ما دے لکش مور او تاسو چې د هایدروجن تعداد دوا د دلته او دوا هم دلته خو کچیر مور او تاسو دلته دوا اضافه کرنو د هایدروجن تعداد زیاتو نو په محصول مواد کې مور او تاسو وینئ چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور د خو په تعامل کون کې مواد کې دوا د نو د دې لپاره چې دا معادله توزین سی برابر سی تعداد یې نمور او تاسو دلته هم دوا اضافه کوو چې دغه دوا بیا اخیستل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي چې دوه ضربې دوه مساوي په څلور سره نمور او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکي مواد کې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده او د اکسیجن تعداد د تعامل کوونکي مواد کې وینو چې مساوي په دوه سره ده او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده نو اوس وایو چې دغه معادله چې شو سوه توزین سوه یا هم برابره سوه چې دې ډول ته موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول. زه د لوست په دې برخه کښې البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ساده تعاملاتو ښودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات دي چې کیدای سي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره سي چې دلته د عناصرو اټومونه کیدای سي چې یو له بل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټومي درې اټومي البته څلور اټومي مرکبات ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو خپله د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو له بل سره یو ځای سي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ سي عبارت ده ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکباتو په نوم سره یادېږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کښې یو هم موږ او تاسو خپله د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کښې دلته موږ او تاسو وینو چې دوی څه شي کېږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا په شتون کې او البته اوبه ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي. نو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي یو اندازه سوځول کېږي او په نتیجه کې اوبه ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله موږ او تاسو څه شي کوو توزینوو چې لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې توزین کړنن هغه رقم موږ او تاسو یو دلته دوه اضافه کوو تر څو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو موادو سره څه شي برابر سي چې دلته هم یو له بل سره وایي چې دغه معادله خپله توزین شوې ده او د اټومونو تعداد یو له بل سره برابر ده. یا هم ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربن عنصر چې د له ارزښتناکو تعاملاتو څخه البته شمېرل کېږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کیدای سي د دوی څخه خپله ګرافیت او داسې نور کاربوني مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی ده د کاربن مونو اکساید په نوم سره یو مرکب یې لاسته راکړې ده او د کاربن او دوه اټومو اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې څه سوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوه تعامل و. راځو ګرانو زده کوونکو البته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کښې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کښې یعنې البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کښې لازم دي سرته رسول کېږي او بالاخره موږ او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي. البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایطو ته ویل کېږي په یو کیمیاوي تعامل کښې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري تر څو دا ټول شرایط برابر سي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل څه شي سي ترسره سي. نو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن ګاز چې په ان نایتروجن عنصر خپله په ان تورو سره ښودل کېږي د هایدروجن عنصر سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کېږي محصول مواد وینئ چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چې شو لاسته راوړل سو. او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو، د دې معادلې د توزین لپاره وایي چې دلته لومړی معادله توزین نه ده، ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی دی. نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو موادو سره برابر شي، د اټومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو، او دغه دوه چې د ګرانو زده کوونکو په یو مرکب کې هر نو هر څو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوطېږي. نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوطېږي. نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره، د نایتروجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو، خو د هایدروجنونو تعداد وګورئ چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کېږي، دوه درې شپږ سره. نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو او هلته د هایدروجنونو تعداد دوه و، نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو، دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریب ګرځوو چې په دې برخه کښې ترتیب وکړو، یا هم اضافه کوو یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو حامل او تاسو د سوډیم کلورایډ، البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلورایډ د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینو موږ او تاسو سوډیم عنصر چې ده د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمېرل کېږي، البته فلزي عنصر د اټومي نمبر یې هم یوولس دی. او کلورین چې ده البته د هلوجن لرونکي عنصرونه یا هلوجني عنصر شمېرل کېږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې اوولس ده. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه لاسته راځي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معادلې دا توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد موږ او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې ده په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره موندل کېږي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو دا توزین کړو، راځو په لومړي پړاو کښې دلته دوه اضافه کوو. چې کله مو دوه اضافه کړ، د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم ورسره اضافه سو. په درېیم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو موادو په برخه کښې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کېږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره څه شي سي برابر سي، یعنې دا معادله توزین سوه. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوهم سوال چې وروستی سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره، چې د دو شپېتمې صفحې څخه پیل نه شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تېر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو اشنا سو چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي خپله یعنی د خپل ودی او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندي یو غذا ته اړتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپل غذا یو بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپل وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروری مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر. چې د نایتروجن عنصر چې د خپله د نبات د کلوروفیل په برخه کښې د امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کښې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کښې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کښې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ودې او نمو کښې د نشایستې کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کښې یا هم د ریښې په زیاتوالي کښې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوی او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغېزې کوم چې پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغېزه لري هغه اغېزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمېرل کېږي، چې خپله فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودې او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډېرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري. چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کېږي. ځینې یې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دوی د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د ضیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریښو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریښو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرال مینرالی مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کېدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کې د سرو یا هم د سری په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولای شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیات چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیات اجرا سي او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده، بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فرټیلایزر چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلي شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویلی دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو چې او غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت ده پوتاشیمي مالګې دي چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ او تاسو ویلی چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځ ته راځي چې نایتروجن اکسیجن عنصر خپل د نباتاتو په پانی او تنې په وده او پرختیا کې ډیر مهم رول لري، او همدارنګه د پروتینی موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کیږي جوړوي. هم کېدای شي چې د خاوري بډای کړي، یا هم د خاوري بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سورې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره شتون لري، چې خپله د یوریا د ایشیدو ټکی چې د هغه 132 درجه د سانتیګریډ ده، او په سل